رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. دونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
زلمی خلیلزاد وای بین الافغاني خبرو چمتووالی اوس یو ضرورت دی په پا پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د فساد په قضیه کې ونیول شو او ملګری ملتونه وایي ایران د یورانیم غني کول چټک کړی دی
د خبرونو نه وروسته نن په راپورټونو کې اوله مسله دا ده چې یوې سرچینې ویلي دي چې ښایي د جولای په میاشت کې په قطر کې بین الافغاني خبرې وشي
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپلو سفرونو پایلې شریکې کړلې او همدارنګه د قطر راتلونکي ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد د تحصیل کننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي د هغې په اړه باندې مشورې وشولې د افغانستان د سولې شورا هیله دا ده د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي او دوامدار اوربند ته ورسیږي
د افغانستان د بارنې چارو د وزارت نتا خوایي چې اوس د افغانستان وضعیت بدل شوی دی د افغانستان سره اړیکې ښه شوې دي
بر یک مدت گفتگوهای پلان عمل افغانستان
د یو څو وخت لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان غونډې نوې جوړې شوې نن د لومړي ځل لپاره د یو ګډ ځند وروسته د دغو خبرو لومړی پړاو بیا پیلېږي
او د امریکا جمهور رئیس همدا شان د مکسیکو جمهور رئیس دواړه د دې دوه ملکونو ترمنځ په نوې موافقه باندې خوشاله ښکاري د دې نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لنډ خبرونه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرې نوی پړاو ته داخليږي نو بین الافغاني خبرو ته چمتووالی یو اړتیا ده ښاغلي خلیلزاد کابل ته رسیدو وروسته بیګاش په د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او په ټویټر کې ولیکل چې د افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو په چمتووالی خبرې کړې دي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې وسلوالو مخالفینو د روژې په میاشت کې قصدن په ملکي وګړو بریدونه کړي دي یوناما په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې د روژې په میاشت کې یوازې په کابل کې سلطنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي زیاتره دغه تلفات د چاودنو له امله پیښ شوي دي
لوی څارنوالۍ د حبیب الله احمدزي د نیولو امر ورکړی ده د افغانستان لوی څارنوالۍ په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني د پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي د نیولو امر کړی په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غني پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزي تور لګولې و چې په ار کې خزو ته د خلقي فساد په بدل کې لوړې دندې ورکول کېږي احمدزي دا هم ویلي و چې د خپل ادعاو د ثابتولو لپاره اسناد او شواهد لري خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي د لوی څارنوالۍ دفتر د احمدزي د نیولو حکم کړی او شواهد یې ترې نه غوښتي دي
سارنولی موظف ازی و
موظف سارنولی او موظف هیئت کشفی او امنیتی ارگانون ته د هغه د جلب امر ورکړی دی چې خاغلی احمدزی ته دا مسله تفهیم شي او تحقیق ته حاضر کړي تر څو هغه ادعاګانو ته چې نوموړی وارد کړي او هغه شکایتونو ته چې د هغه پر خلاف د جمهور ریاست د یو ریاست لخوا درج شوی رسیدګي وشي
په خپل احمدزی تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړی
د افغانستان او پاکستان چارواکو نن په اسلام آباد کې په خپل منځي همکاریو خبرې کړې دي دا غونډه د سولې او پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په نوم یادېږي په پام کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم د سرطان په میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي او د پاکستانی مقاماتو سره په سلورو موضوعاتو تفصیلي خبرې وکړي
او دا هم نړیوال خبرونه په پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د پیسو وینځلو په قضیه کې نیول شوی په هغه دا تور ده چې د 2 میلیونه غیر قانوني امریکایي ډالرو په قضیه کې لاس لري د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري
آصف علي زرداری او خور فریال تالپور د محکمې نه غوښتي وو چې تر څو یې محاکمه نوی پیل شوي تر هغه وخته پورې دې په ضمانت خوشي کړي خو محکمې نن د دوشنبې په ورځ دا غوښتنه رد کړله د پاکستان د ملي احتساب ادارې د دواړو د نیولو امر کړی، خو راپورونه وایي چې یوازې آصف علي زرداري نیول شوی او د هغه د خور د نه نیول کېدو دلیل نه دی ویل شوی. پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداري د پاکستان د ولسي جرګې برحال غړی دی او خور یې هم سیاستمدار ده. په دواړو یې تور دی چې د بانک لسګونه جعلي حسابونه لري. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د ستجون خبريږي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دي هغه پاکستانیان چې د مالیې نه ورکولو په خاطر په هیواد کې او د هیواد نه بهر خپله دارایي نه په ډاګه کوي په ضد به یې قانوني اقدامات وشي. د عمران خان حکومت د یو نوي پروګرام له مخې مالیه نه ورکوونکو ته د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې پورې وخت ورکړی چې خپل حسابونه تصفیه کړي او په سلو کې څلور مالیه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله اداره وایي ایران د یورانیمو غنی کول چټک کړي. د دې ادارې مشر یو کې امانو نن د دوشنبې په ورځ ویلي دي چې ایران په خوا د یورانیمو د غنی کولو خبرداري ورکړی و او دا کار یې اوس عملاً کړی. د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره په اتمی موافقې کې ایران ژمنه کړې وه چې تر ټاکلي اندازې به په ټیټه کچه غنی شوي یورانیم تولیدوي، خو ښاغلی امانو وایي معلومه نه ده چې آیا ایران د موافقې له مخې د ټاکل شوي اندازې پورې یورانیم غنی کړي دي او که نه.
د ایران دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د لبنان یو تابه چې په امریکا کې د دایمي اوسېدو اسناد لري ډېر زر به د زندان نه خوشي شي. د دې خبر تفصیل تاج امین یار لولي.
د فارس خبري اجانس په راپور کې ویل شوي چې د نزار زکا په نامه لبنانی په دې خاطر له زندان نه خوشي کیږي چې ایران د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر ته زیات درناوی لري. نزار زکا چې د انټرنیټ د ازادۍ لپاره مبارزه کوي، دا سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په 2015 کال کې ونیو. دا ایران د جمهوری ریاست یو پخوانی کاندید هغه په تهران کې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره وربللی و. ایرانی چارواکو په هغه د جاسوسۍ تور ولګاو او د 10 کاله بند د تیرولو سزا یې پرې وخېجوله. دا لبنان د امنیتي ادارې یو جګپوړي چارواکي هم تایید کړې چې نزار زکا به ډېر ژر د ایران له زندان نه خوشی شي.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د مکسیکو سره د مهاجرت او امنیت په هکله یو ډېر مهم تړون لاسلیک کړی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټرمپ د سین بی سي تلویزیون ته وویل دا نوی تړون د مرکزی امریکا د هیوادونو نه متحده ایالاتو ته د غیر قانوني مهاجرینو د راتګ د مخنیوي لپاره یوه قوي وسیله ده. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې امریکا د 40 کلونو راپدې خوا کوښښ کوه چې د مکسیکو نه دغه شان ګټه واخلي.
د هند یوې محکمې نن د دوشنبې په ورځ شپږ نارینه په یوې اته کلنې مسلمانې د جنسي تیری او وژلو په تور محکوم کړل. دا پیښه تیر کال د هند جموں او کشمیر په سیمه کې شوې وه. دغه قضیه هغه وخت د هند په حاکم ګوند کې د قهر او د لویو اعتراضونو سبب شوه چې د ګوند یو شمېر غړو په تورنو کسانو د لګېدلو تورونو سره مخالفت څرګند کړ. په متهمو کسانو کې یو هندی مذهبي مشر دی او پولیس او افسران هم پکې دي.
د بخښنې نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې چې په سعودي عربستان کې ښایي یو تنکی ځوان اعدام شي. دا ځوان چې مرتجه قریس نومیږي په 2014 کال کې د ترګرې ډلې سره د یو ځای کېدو په تور نیول شوی و. په هغه وخت کې قریس 13 او اوس 13 کلن دی. او وروستی خبر دا چې د مالی د حکومت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو تېره شپه د ډوګان په کلي کې د 100 نه زیات خلک وژلي دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې وژلو ادعا نه ده کړې، خو دوه میاشتې وړاندې د ډوګان قبیلې په بل کلي کې په ډله ایزه توګه 125 کسان وژلي ول. حکومتي چارواکي وایي وسلوالو د شپې په 3 بجو د کلي په خلکو حمله وکړله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سولې عالی شورا ویلي دي چې کابل ته په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په سفر کې د قطر پر راتلونکي غونډې سلام مشورې شوې دي. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې د قطر غونډه به د جولای په میاشت کې وشي. خلیلزاد تیره ورځ افغانستان ته تللی او هلته یې د افغانستان د چارواکو سره کتلي دي. رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ رالېږلی.
له اسلام آباد، برلین او بروکسل وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد افغان پلازمینې کابل ته تیره ورځ رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د ارګ په ماڼۍ کې تیر ماخام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. درګ د اعلامیې په اساس دواړو لورو د بین الافغانی ډیالوګ پر پایل ټینګار کړی، د جرمني په ونډي خوخي خودري او د بین الافغانی ډیالوګ د لومړني دور د پیلولو هیله څرګنده کړې ده. یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د جولای په میاشت کې د جرمني په مرسته د قطر په کوربتوب د قطر بین الافغانی ناسته دایره شي. سوریل شورا هم د قطر په ناستي د سلام مشورو ویلي دي.
ډاکټر صاحب خلیل زاد په دې سفر کې د خپل سفرونو پایلې شریکې کړلې او همدارنګ د قطر راتلونکي ناسته چې د هغې میزبان قطر هیواد د تحصیل کوننده چې دی هغه به جرمني هیواد وي د هغې په اړه باندې مشورې وشولې. د افغانستان د سولې شورا هیله دا ده، د دوی غوښتنه دا ده چې موږ وکولای شو د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو لړۍ پیل شي او افغانان یو دوامدار اوربند ته ورسیږي.
زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی خدای چې بیا په افغانستان کې دی، پلان لري چې دا ځل یو څه وخت تیر کړي، په پراخه کچه به مشورې وکړي. خلیزاد ویلی دی چې د سولې خبرې نوې پړاو ته داخلي شوي او افغانان باید زیات ښکیل شي. د امریکا سفارت ویلی چې خلیلزاد به له چارواکو پرته سیاسي رهبرانو، د مدني فعالانو، ځوانانو او ښځینه فعالانو سره هم وګوري. ځینې سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر مهم دی او ښایي یوې پایلې ته ورسیږي.
نه یوازې خلیلزاد بلکې طالبان هم ویلي دي چې د اووم پړاو خبرې ډېرې مهمې دي او دا احتمال هم دوی رد کړی نه دي چې شاید په دې کې ډېر مهم پیشرفتونه وشي. خو دا چې خلیلزاد دلته کابل ته راغلی دا غواړي چې مختلف لورو سره خبرې وکړي. مخکې یو ناسته وه په مسکو کې چې په هغه کې احمد کرزی ګډون درلود او طالبانو سره خبرې وکړې. ملا برادر د احمد کرزی ملګری ده او د غواړي چې پوښي چې بالاخره طالبان د احمد کرزی ته څه ویلي دي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد داتم سفر دی. ویل کېږي چې خلیلزاد به له طالبانو سره هم وګوري. له طالبان سره دا ځل مذاکرات به د اووم ځل لپاره وي. په تیرو شپږو ځلو خبرو کې له طالبان سره کومې پایلې ته نه و رسېدلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان لوی سرنوالی د جمهور رئیس غنی د پخوانی امنیتی سلاکار حبیب الله احمدزی د نیولو امر ورکړی دی. حبیب الله احمدزی تور لګولی و چې په ارګ کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوړې وظیفې ورکول کیږي. د لوی سرنوالی نطاق جمشید رسولی ویلی دی چې لوی سرنوالی د احمدزی د نیولو حکم کړی دی او دا غنی غوښتي دي چې شواهد ورته وړاندې کړي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان لوی سرنوالی په امنیتی چارو کې د جمهور رئیس غنی د پخوانی سلاکار جنرال حبیب الله احمدزی د نیولو امر صادر کړی دی. جنرال احمدزی تور لګولی و چې په ارګ کې ښځو ته د اخلاقي فساد په بدل کې لوی دندې ورکول کیږي او ټینګار یې کړی و چې د خپلو ادعاو ثابتولو لپاره اسناد او شواهد په واک لري. له دغو ادعاو وروسته جمهوری ریاست له جنرال احمدزی څخه وغوښتل چې په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې کړي، خو نوموړي تر اوسه هیڅ ډول شواهد اړوندو ادارو ته نه دي سپارلي. لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د دوشنبه په ورځ وویل چې لوی سرنوالی د جنرال احمدزی د نیولو حکم صادر کړی او له هغه څخه غوښتي چې د خپل ادعاو د ثابتولو لپاره ورته شواهد وړاندې کړي. موظف سرنوالی او موظف هیئت کشفی او امنیتی ارګانونو ته د هغه د جلب امر صادر کړی دی چې ښاغلی احمدزی ته دا مسله تفهیم شي او تحقیق ته حاضر کړي، تر څو هغه ادعاګانو ته چې نوموړي وارد کړي او هغه شکایتونو ته چې د هغه پر خلاف د جمهوری ریاست د یو ریاست لخوا درج شوی رسیدګي وشي.
مقام رئیس جمهور صورت گرفته او شکایتا بررسی شوه.
د لوی سرنوالی ویان زیاته کړه چې جنرال احمد زی تر اوسه یو ځل دغه سرنوالی ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی دی، خو تر اوسه د خپل ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. لوی سرنوالی ټینګار کړی چې د اسنادو او شواهدو پرته د بې بنسټه اوازو خپرول د افغانستان د نافذه او قوانینو د حکومتونو په اساس جرم ګڼل کیږي. خو جنرال حبیب الله احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د خپل ادعا د اثبات لپاره اسناد او شواهد په لاس کې لري او تر هغه چې د نوموړي د ادعاو د سیړلو لپاره د مدني ټولنې، دینی عالمانو، قومي مشرانو او لوی سرنوالی په ګډون یو هر اړخیزه کمیټه جوړ نشي، له چا سره اسناد او شواهد نه شریکوي. جنرال احمدزی دغه راز وویل.
په خاطر د دې لپاره اسناد نه شریکوم په کوم کسانو چې ما ادعا کړې هغوی تر اوسه د رئیس صاحب جمهور په شاوخوا کې دي او کار کوي. کوم یوې عزل شوی او کوم یوې لوی سرنوالي ته غوښتل شوی دی؟ آیا جلب یو طرفه وي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د کابل پولیسو د جنرال احمدزی د نیولو د حکم د تطبیق د سرنګوالي په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. که څه هم تر دې مخکې د افغان حکومت په یو شمیر نورو ادارو کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو دا لومړی ځل دی چې پر ارګ د اخلاقي فساد ادعا کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان او پاکستان چارواکو وروسته لوګدې مودې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت د دوغو خبرو نتیجو ته هیله مند دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی.
د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو نن د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادو ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل په پلان د اوږد ځنډ وروسته بیا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي صیغت الله احمدي د دغو خبرو په اړه د بهرنی چارو وزارت کې یو خبري کانفرنس ویل چې افغان حکومت دا ګڼي چې اوس د پاکستان وضعیت بدل شوی او دغه هیواد صدر اعظم په وار وار ویلي چې غواړي افغانستان سره ښه اړیکې ولري.
بر یک مدت گفتگوهای پلان عمل افغانستان
د یو څو وخت لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان غونډه نوې جوړه شوه. نن د لومړي ځل لپاره د یو غو ځند وروسته د دغو خبرو لومړی پړاو بیا پیلېږي. موږ هیله لرو چې پاکستانیان دا ځل په رښتینی ډول په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې په اسلام آباد کې په نننیو خبرو کې د دغه هیواد د بهرنی چارو د وزارت مرسیل سویل محمود په مشرۍ او پلاوی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د مرسیل ادری زمان په مشرۍ دی او پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان په چوکاټ کې پر سیاسي امنیتي اقتصادي مسلو خبرې کړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان تر ځوونی د لومړنۍ غونډه ده چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان حکومت تمه لري چې پاکستان به دا ځل افغانستان کې د سولې پټینګیدو کې همکاري وکړي. صیغت الله احمدی ویل چې افغان حکومت د لپاره سیمه ایز او نړیواله همکاري ډیره مهمه ده. هغه ویل پاکستانیان سیمه ایز اتصال او پرمختګ غواړي او په افغانستان کې سوله د پاکستان او سیمې د اقتصاد په ګټه ده.
البته نقش پاکستان هم بسیار برجسته است.
البته د پاکستان رول هم ډیر سرګند دی. پاکستان په سیمه کې یو ډیر مهم هیواد دی. موږ غواړو د سیمې د ټولو هیوادونو سره په ځنګړي ډول د پاکستان سره ښه او نږدې اړیکې ولرو او هیله مو ده چې اسلام آباد د افغان پلاوی نننۍ سفر ښه پایلې ولري او پاکستان د افغانستان سره د سولې، سیاسي، امنیتي، نظامی او اقتصادي همکاریو په برخه کې صادقانه او عملی ګامونه پورته کړي.
صیغت الله احمدی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي اساس یورسیف حسو یادونه هم وکړه. ویل چې هیله یې دا ده چې پاکستانیان هم دې پیل ته ورسیږي چې په افغانستان کې سوله د نړۍ غوښتنه او د دغه هیواد په ګټه ده. افغانستان او پاکستان د 2013 کال د مې له میاشتې راهیسې د سولې او د پیوستون د عمل د پلان په چوکاټ کې په بیلابیلو کمیټو کې د سولې، امنیت، پوځي، استخباراتي همکاري او اقتصادي اړیکو خبرې کوي. دغه پروګرام له مخې په کابل او اسلام آباد کې څو غونډې جوړې شوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون لپاره د عمل د پلان دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې دواړو هیوادونو ترمنځ په دې روسیو کې اړیکې ښې شوې. ټاکل شوې چې د رواني میلادي میاشتې جون په روسیو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته لاړ شي. تیره میاشت د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب هم د پاکستان د پوځ د لوی رئیس په بلنه اسلام آباد ته تللی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس او د مکسیکو جمهور رئیس دواړه د امریکا او مکسیکو ترمنځ په نوې موافقه خوشاله ښکاری. مکسیکو به د دې موافقې پر بنا د مرکزی امریکا نه د مهاجرو د بهیر په مخنیوي کې مرسته وکړي او امریکا به په مقابل کې د مکسیکو په هغو اموالو باندې چې امریکا ته یې صادروي نوې ګمرکي تعرفې نه لګوي. د دې مسلې تفصیل د آشنا تلویزیون همکار نسیم ستانیزی ولولي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل بریا خوشحالي په ټویټر کې ولمانځله. خاغلی ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی:
ل مکسیکو سره په نوې معاملې باندې ټول خوشاله دي. اوس به د مکسیکو او امریکا ترمنځ داسې همکاري وي چې په خاله څول سيزو راهیسې نه و.
د مکسیکو ولسمشر هم په تیوانا کې ل امریکا سره د تجارتي جګړې مخنیوي وستایه.
مونږ یو مهمه موافقه لمانځو. د ډېر ستونزمن حالت مخه ونیول شوه. دا به د اندېښنې او له شرمه څخه ډک حالت وای چې مونږ د امریکا پر اموالو تعرفې او بندیزونه لګولي وای او هغوی د مکسیکو پر صادراتو تعرفې لګولی وای.
دغه موافقه پر مکسیکو غږ کوي چې په خپل جنوبي سرحد کې له ګواتیمالا سره ګزمې زیاتې او مؤثرې کړي، څو پناه غوښتونکي تر هغه وخت پورې هلته ایسار کړي چې د پناه غوښتنې پر غوښتن لیکونو یې په امریکا کې غور وشي. د متحدو ایالاتو د سنا د اکثریت مشر مچ مکانل وویل دا ډیر ښه خبر دی. د امریکا کورنۍ به زیانمنې نه شي ځکه له تعرفو له امله به د اجناسو قیمتونه هم لوړ نه شي. سناتور مچ مکانل پر دیموکراتانو تور ولګاوه چې په دې مسله کې خپلې سیاسي ګټې لټوي. په کار ده چې د مکسیکو او امریکا په سرحد کې د عملیاتو لپاره نوره بودیجه هم ورکړل شي. خو دیموکراتان وایي چې د ولسمشر ټرمپ اعمالو د کډوالو ستونزې له بد نه پسې بدتر کړې. له مکسیکو سره اوسنۍ معامله د سپینې ماڼۍ د ډیپلوماسۍ کوم شاهکار نه دی.
The president has completely overblown.
ولسمشر د خپل بری په برخه کې مبالغه کوي. مکسیکو دا موافقه تر دې مخکې هم کړې وي. په عمومي ډول ولسمشر هیڅ هم سرته نه رسول، خو ډېرې مهمې تجارتي اړیکې له خطر سره مخامخ کړلې. د شپږ میلیونو کارګرانو وظایف د امریکا او مکسیکو له تجارت سره تړاو لري.
له بل پلوه به د مرکزي امریکا د کډوالو لپاره امریکا ته خطرناک سفر نور هم له کړاوونو او ستونزو نه ډک شي.
په کار ده په دې غور وشي چې امریکا ته د مهاجرت عوامل څه دي. موږ ولې له خپلو هیوادونو نه بل هیواد ته ځو؟ موږ د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره ښه آینده غواړو.
د هندوراس یو بل کډوال وایي که زر دیوالونه هم وهل شي نو سره له دې به هم خلک د هوا او ځمکې له لارې امریکا ته د تللو هڅې وکړي. په دا اوس وخت کې امریکا ته د میاشتې تقریبا 30,000 کډوال روان دي. په دې کې بې شمېره کورنۍ او ماشومان هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، په هنګ کانګ کې د یکشنبه په ورځ سلګونو زرو کسانو د هغه جنجالي قانون په ضد احتجاجي مظاهره وکړه چې داغه په اساس به هغه کسان د محکمې لپاره چین ته سوال کیږي چې په کوم جرم تورن وي. دغه قانون په بنا چین، تایوان او مکاو دا حق لري چې له هنګ کانګ نه هغه کسان خپل محاکمه ته راوغوړي چې د جنسي تیریو او د قتل په څیر جرمونو باندې تورن شوي وي. د آشنا تلویزیون رپورت برېښنا عمر خیل الولی.
د یک شنبه د ورځې یو ډېر شمیر مظاهره کوونکو شپه هم د هنګ کانګ په سړکونو تیر کړه. مظاهره سوله ییزه وه، خو د نیمې شپې وروسته د پولیسو سره د ځینو نښتو خبر ورکړ شوی. مظاهره کوونکي وایي د وړاندیز شوي قانون په اساس به چین په هنګ کانګ کې خپل سیاسي مخالفین محاکمه کړي. د دې تر څنګ دا ویره هم شته چې ښایي چین د دې قانون لمخه په دغه خود مختار سیمه ډیر کنټرول ولري.
چې چیرې د لایحه تصویب شي د هنګ کانګ او چین ترمنځ به فرق لمنځه لاړ شي. په دې ځای کې به هم بالکل هغه قوانین پلي کیږي چې په چین کې کیږي. زموږ ازادي او د قانون حاکمیت به مو چې موږ پرې ویاړو په بشپړه توګه لمنځه لاړ شي.
برېټانیا په 1990 کال کې هنګ کانګ بیرته د چین حکومت ته وسپاره، خو په داخلي حکومتي او اقتصادي چارو کې بشپړه خپلواکي لري. بیجینګ ډېرې هلې ځلې وکړې چې د هنګ کانګ په سیاسي سیستم باندې کنټرول ولري. دغه اقدام په 2004 او 2014 کلونو کې د سترو لاریونونو لامل شو.
ما ځکه په دې لاریون کې برخه واخیستله چې د هنګ کانګ د خلکو د آزادیو لپاره مبارزه وکړه. چین موږ سره ژمنه کړې وه چې دا به یو دوه سیستمه هیواد وي، خو اوس د چین ولسمشر شي جین پینګ او د هنګ کانګ مشره کرلم د هنګ کانګ د خلکو راتلونکي د خطر سره مخ کړی ده.
د هنګ کانګ اجرایه رئیسه کرلم چې هڅه کوي دا قانون تصویب شي وایي وړاندیز شوی قانون به د دې لامل شي چې هنګ کانګ به نور د مجرمینو لپاره امن ځای نه وي. هغه وایي د دې قانون په اساس به سیاسي او مذهبي مخالفان مسترد نه کړي.
دا یوازې د چین په اړه مساوده نه ده، دا مساوده د چین د حکومت لخوا هم نه ده وړاندیز شوی. ما د بیجین څخه په دې اړه کوم دستور یا لارښوونه نه ده ترلاسه کړې،
خو مظاهره کوونکي په حکومت باور نه لري.
د هنګ کانګ او چین حکومتونه په برابره سطح نه دي. که د چین حکومت د هنګ کانګ سره وژمنه وکړي او وایي چې موږ د سیاسي مخالفینو مسترد کول نه غواړو یا موږ به منصفانه محاکمه ترسره کړو او که د هانګ کانګ حکومت خپل اتباع چین ته ولیږل او چین خپله ژمنه ماته کړي د هانګ کانګ حکومت هیڅ هم نشي کولی.
په 2014 کال کې د دیموکراسي په ملاتړ زرګونو مظاهره کوونکو 15 ورځې د ښار په مرکز کې تیر کړې خو لاسته راوړنه یې نه لرله. فعالین وایي د هانګ کانګ د روښانه راتلونکي لپاره مبارزې ته به دوام ورکوي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت په درې ولسوالیو کې په 1500 جریب ځمکه کې د ګلابو بوټي خوندل شوې دي او چارواکي وایي چې د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار درې ولسوالیو کې په 1500 جریب ځمکه د ګلابو بوټي کرل شوې چې د کرنې ادارې په باور هر کال ترې کروندګر او اتر جوړونکي 40 میلیون افغانۍ عاید لاسته راوړي. د ننګرهار د کرنې رئیس انجینر زبی الله حسنزی وایي کروندګرو ته د ګلابو کر له کوکنارو ډیره ګټه کوي.
کرنې مالداري ریاست په نوښتونو په اچین، درینور او په سپینغر ولسوالیو کې د ګلاب ګل د کر کلي لپاره چې تقریبا 500 جریبه باغونه جوړ شوي دي او د دې د ګلان اترونه جوړیږي چې کلنۍ عواید د ننګرهار ولایت سوداګرو لپاره 40 میلیون افغانۍ ټاکل شوی ده. مونږ د کرنې ریاست د دې ترویج د رواجولو لپاره نور هم هڅه کوو چې په نورو ولسوالیو کې دا زیات او پراختیا وکړي.
هغه وایي هڅه کوي د نړیوالو موسساتو په کومک ټولو ولسوالیو کې د ګلابو د کر زمینه برابره کړي چې کروندګر له کوکنارو راوګرځي او ډیره ګټه په لاس ورشي.
د کرنې مالدارۍ ریاست هم اوس غواړي چې دغه ته نور هم وده او پراختیا ورکړي، نورم رواج کړي، په ټولو ولسوالیو کې رواج کړي. اته مو روانه دي، خو هغه اترونه چې په نړیوالو معیارونو برابر دي، نړیوالو مارکیټونو ته هم رسېږي او ملي سوداګر او نړیوال سوداګر ډېر ورته دیواله دي چې دا خپل نور نړیوالو مارکیټونو ته ورسېږي.
کروندګر هم خوشاله دي چې د کوکنارو په ځای خپل پټو کې ګلاب کرلی دي. د درینور ولسوالۍ دوه کروندګر چې له پټو نه د ګلابو د ګلونو پر ټولولو لګیا دي.
دا ګلان چې ډېر دا ګډه لري، مخکې چې موږ بین کرل دا ډېر دینه دا آسان کار دی او دا آرام بوټي دینه ډېر کامیاب شه. دا بوټي ډېر کامیاب شه.
مخکې دلته موږ کوکنار کرل پټی کې او بنګ کرل، اوس دا موسی والا موږ ته ګلان را لېږلي دي او موږ کرلی دي پټی کې.
ننګرهار کې د ګلابو له ګلونو نه د عطر جوړولو یوې فابریکې مشر عبدالله ارسلا وایي خالص عطر یو لیتر تر $10 پلوري. ډیر خلک دا ګڼي چې په ولسوالو کې د ګلابو کر ډیر شي نو د کوکنارو په ختمېدو او د قالانو د ژوند ښه کېدو اړخ کې ډیر کار کېدلی شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي بین الافغاني خبرو ته چمتووالی یو ضرورت دی. لوی څارنوالی د حبیب الله احمدزی د نیولو امر کړی. احمدزی په ارګ تور لګولی و چې د اخلاقي فساد په بدل کې خلکو ته لوړې څوکۍ ورکول کیږي. د افغانستان او پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې په خپلمنځي همکاریو غونډه وکړه. یونما وایي مخالفینو د روژې په میاشت کې قصدن ملکیان په نښه کړي دي. په پاکستان کې پخوانی جمهور رئیس آصف علي زرداری د پیسو وینځلو په قضیه کې نیول شوی. په هغه دا تور دی چې د 2 میلیونه غیر قانوني امریکایي ډالرو په قضیه کې لاس لري. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم ویلي دي هغه پاکستانیان چې د مالی نه ورکولو په خاطر په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر خپله دارایي نه په ډاګه کوي پر ضد به یې قانوني اقدام وشي. د ایران دولتي مطبوعات وایي د لبنان یو تبا چې په امریکا کې د دایمي وسودو اسناد لري ډیر زر به د زندان نه خوشې شي. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي نړیواله اداره وایي ایران د یورانیمو غني کول چټک کړي دي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي د مکسیکو سره د مهاجرت او امنیت په هکله یو ډیر مهم تړون لاسلیک کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د بخښنې نړیواله ادارې اندېښنه ښودلې ده چې په سعودي عربستان کې ښایي یو تنکی ځوان اعدام شي. د مالی د حکومت چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو تیره شپه د ډوګان په کلي کې د 100 نه زیات خلک وژلي دي او یوې هندي محکمې نن د شنبې پر ورځ شپږ نارینه په یوې اتکلنې مسلمان نجلۍ د جنسي تیری او وژلو په تور محکوم کړل.
د آشنا رادیو دا خبرونه همدلته پای ته ورسېده. سوشي بو کې ډېر خبرونه پکې کیږي. تاسو ټول نه ډېر مننه چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي.